خبری خبرونه په خبرونه کې دا هنده بهرنی خبر وزارت وایي دا چابهار بندر دا یو نوی سبقتي د هلیس په توګه د افغان سوداګرو ګټه اخیستل د خالد چارواکو هندي پلاوي ترمنځ د پاسمانو دا هنده بهرنی چارو وزارت ویام شهري انتخاري پرون پیری خبري ناستې کولي دا باسې یوه برخه په دې ورکړله وه چې څنګه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې صادرات او واردات وکړي. د هند پلاوی د رواني میاشتې په څلورم او په پنځمه په کابل کې وو او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې وکتل. د چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته د زمینه برابروي چې افغانستان ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبره ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیان زګول مجاهد په حواله ورکړې او په کې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده له خوا د اتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړي چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په مخابه تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر د حکم پر اساس کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد روسه په دې اړه سمدي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه په اړه هیڅ نه دي ویلي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي، روسیه خبرو ته چمتو ده. خو بل پلاو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزي په څنډه کې په یوې خبري غونډه کې کړې او زیاته کړې ده په اول لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایله ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولادیمیر زلنسکي له هغو لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغې ته یې د بریا مبارکي ورکړه.
په محضر کې د طالبانو لولوري د سړو او خزو په درو وهل چې د
اورزګانی بزګران وای په دغه ولایت کې اسري کړنې شنه نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډېر ګټور تمام شوی دی.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړې ده. داسې ګوره بادرنګ پکړو، رومیان پکړو، ترکاري پکړو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینه دغه پاکستان دغه ځګان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا دا په کور د مخه شان دي نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیان دي وینې پیزي او داسې د شی نه پشکې راځي ښه تازه شی دي.
بل بزګر عیسی خان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید یې د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناکه تمام شوی دی.
وطن مګرده د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلې. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان سره کړی دی. نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمشتي مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکښ سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوې زمار مې پرول سي دي ما دا اگر مې زمار مې په 1500 کالدار ما چال ورکولې.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای لاګاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د هغه سره یو لړ مرضونه هم ورسره دي چې بالاخره دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغۍ سره اخته کیږي.
د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا سي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا ګرین هاوزونه چې ورته ویل کیږي دا جوړ شوي دي و کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځینې خوښ دي. داسې متر شوي په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي ول، ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځینې راوړلی شي.
اروزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اروزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د طالبانو حکومت په تیری شاوخوا یوې اونۍ کې نږدې 40 تنه په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لسی هغه میرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیری مجازات بولی خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو مونتنې ښیي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې د لسو میرمنو په ګډون 13 تنه په محضر کې په درو وهلي دي. دغه سزاوې د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلي شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لواطت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوي له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کیا چی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ د دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کله دا ډول حالات دوام وکړي نو لری نه د چی زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد تر کې پری دي چې هیواد رکول ته هړکی کی دا ډیر زیات اندې خنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. من خپل یو ډول ویرې کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنې په افغانستان کې د بشری حقوقونو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هم چرن چې کله چې دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورسره پلي زیاتوي چې د دغه کړنو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زه ویلم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپل لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنجشنبې پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 نارینه، 15 خزو او یوی انجلی یو سلیو لس بدنی مجازات پیخی تطبیق کردی دی. کسا هم بیلابیلو نریوالو او د بشری حقونو سازمانونو پا کراتو لطالبانو غوختی چه بدنی سزاوی دی ود روی زکا چه پا باوری در دول سزاوی در بشری حقونو سر پا تکر کردی خو طالبانو بیا پا بیلابیلو ولایتونو که در دول سزاو پلی کولو تا دوام ور کرده ده.
دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د وړو غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو او سطحې بیې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې ناوخته د پنجشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې آن د ځینو اړینو سبزیو بیې هم چې مخکې ښکته شوې وې بیرته پورته شوې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې.
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن توانایی خرید
زرینده. د افغانستان د بامیان ولایت اوسیدونکو هغې ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان بسیار بالا هست.
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولی چې په 1400 افغانۍ یوه بورې اوړه واخلي. 2200 افغانۍ یوه بورې وریجې دي. په 950 افغانۍ 10 لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
یک بوجی برنج 2000-2700 خیلی دیگر نرخ بالا هستند.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا په نږدې وختونو کې ډېر د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوي دي. هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. مونږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نفنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 خپور کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده. اصولا باید
پاکستان لاری بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده. کوم لوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي. خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
نمیا بعض توجه کې میرسه تقریبا 80%-40% حتی د بعض جایه متاسفانه 50% هم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغاني کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. دکتر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یادغونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیه ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه یم.
د پاستغه ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی بچیانو خزه وجل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړون کې او لیکوالي انګریټ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بوند کې جوړه شو. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 25 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیا وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پا توگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که بداتلا حالتا چه پا دی خبرواتر و للار درملن دی گروپون و سنبالخت او سرقم خلکو تا مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې له دې شکلنې معلمه ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه دی مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی وا چی دی سول پا حق لی خبری کری و ایرا چرنوس او باچا خان آثار، لیکلی آثار او یا دی دغ شخصیتونو پا حق لی آثار جباره لیدی.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغل هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه وو. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فون هایسلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په حقله له انګلیسی څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسی کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځنې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچاخان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوو په خپل مودې او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو راهیسې د عدم تشدد او د سولې په حق لا دی بیلا بیلش باری کړی وی دو درې کتابونه د ګاندی په حق لا دیش باړلې دی همدا شان د نور نړیوالو ک دا په انګلستان کې وو ک دا اروپا کې وو او ک دا په نور هیوادونو کې وو د دې سولې و عدم تشدد بیلا بیل کتابونه ژباړلی دی د انګلیسی نه آلمانی ته. زه پخوا 15 کاله راهیسې د یو چا په لټه کې ومه چې د باچا خان کتابونه د پښتو نه آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش بلجیم سویس او آلمان هم ده او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، ده آلمانانون ایت نپیجوندلا نویدی په خاطر بیا دا ده همدغه ده ما ده دغه غختن نخبره شوی و او دیر علاقه پیدا که او موگ لمره کتاب په 2012 است که ده باچاخان زما جوند او مبارزه چې په 1904 شپېته په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته دې د باچا خان سره ډېره علاقه پیدا کړه، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دی د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه یې چې ولوستل وژباړل، د غنی خان سره شوه چې دی زوی دی د غنی خان په هکله دی یو کتاب ولیکه خپله یې راجمه کړی او دیدی شعرونه مو چاپ کړل. د همداشان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو، د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوی ده، او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه او همداشان د معاصرو ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انځور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روج باړل آلمانی ته.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتون خصخه ما دې ته خودلې و، خو د انګرید فون هایزل پښتون نو زده هغه چې ژباړه کړی دی هغه راسند پښتون نه دی کړی. په دې اخرو وختونو کې هغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1904 اتیا کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې د انګلیسی ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسی مو میرمن هایزل ته ورکړه. هغه هم هماغه لوی د باچا خان اوتوبیوګرافي هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کاری پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل، اسما شوند او جدوجهد کتاب رښتیا هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نه و پرتله کړي انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي.
او موږ دا کړي دي پرتله کړي دي او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه اینی ولی دی دوی بیاولارل هند تا او التا دا کتاب خبر شویده. هغه وقت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخ که دی باچخان انگلیسی کتاب نو موجود چی موگ دی تاور کرای وای.
او کچر تا دی شیرونو برخی تراشو تاسو دی تا اشاره وکرل چی دی غنی خان شیرونه هم آلمانی تجبارلی و دی رحمان بابا هم دای امدس موزون ترجمه کردی؟
او دی با داغ ترجمه دلتا زن پختنو لیکوالانو تا به هم لیگل پوهانو تا به لیگل دی چاچی هم پختوز دوی هم آلمانیز دوی نو حقوی هم دا کتلی دی او دا ویلی دی چه دا دیر خط ترجمه دا خود دلتا باید و ویلشی دی شیر ترجمه دی راسان دی یوی جبی نبلی جبی تارا ول سخت کرده او دا خلا نور سکوزمن کی گی چه لمره دی پختو نا انگلیسی او دی انگلیسی نا پختو تا وارا ولشی خوما دلتا دیر کوشش وکا چه دیموخ پختانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغا کار وکی خو لبد امرغه هیچ چا دغا لوی کار تا ملا نده ترلیه او نو ترلیه او نی تری نو ما او دی دغا کار کرده دی البته پا دی که بستونزی وی خو خدای وکا پا آنده که زموغ لیکوالا دغا کتاب بگوری ایدیت یکا او پا شخص توگه مخت ستونز را وخی را ویلیگی پا لیکلی توگه مو بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا به ایدیت کو.
دکتر سه بردک تاسو روستای سل میرمن هایسلر کله لیدلی و یعنی تر مرگ مخکیم څومره وخت مخکې لیدلی و؟
په 2023 کال کې یعنی پر اوسه کال مو میرمن هایسلر دوه وارې دلته د موږ کو او دفتر ته راغلی و دلته د موږ سره ما په کور کې یوه هفته اوسېدله یو وارې دوهم وارې څلور ورځې و لومړی ځل چې پر اوسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتی وه چې د دې همدغه د شلو نه زیات که فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علوم اکادمۍ یو تحسین نامه یا سپاین لیک دلوب داده افغانستان کلتوری و ده طولنه ده افغانیک ده خانه او دو همزل بیا ده استقلال ده ورد المانزنه پا هرد خار که ده تا هم یو بل سپاین لیک ورکر شا او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دیدی پور کتابونو او همو دیر که وقت تیر که او دار دیر خوشحاله و اتا تیرم یشت زه دیدی جنازی تا برلین تا ورغلی ومزوی راسن ما تاووی چی دی ما مور وی دیر خوشحاله و دی تاسو چخه چی پر وسک کالم دعوت کریم.
دی پا جوان که تاسو داده لنجده لدوی سر همکاری کرده کار مو کرده ساسو کورت در خلیده دی پا جوان که دا افغانانو پا برخه که چه نظر درلود؟ یعنی دست یو جالب خبره چی ساسو پیادوی؟
دی پیشنگلوی دی ما سر و زیاترخ یعنی خه اغی درلود و دی کم و افغانانو سر و دلتا چی موگ هامبورگ سمینار تا پا دیرش کلو رئیسی موگ پا هامبورگی دی افغانستان اونه ای تر ناملان دی سمینار جوڑه و چه هغم چو واری را وقتی دا و همداشان دی دی زن و افغان لیکوالان و چه سر ارتباط دلو دل دی دیر مثبت و دی بلی خانه دا دیر دی باچاخان او دی غنیخان دی شخصیت او کرنو تر تاثیر لانده و او دی وقتل هم چه دی باچاخان پا معرفی کولو یعنی دی آثارو ترجمه کول او آلمانی ژبه ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخ کې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی گاندی سره اوغه په اوغه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې کانه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدلی شئ. دا په واورې چې نوي ټکنالوژي په ترجمې څه اخیستې کړي دي. خو له یوې خبرتیا وروسته غزل لرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکي کاملې اساسي یو غزل د دوی په شخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شی تلبا پټه خله مریم نیم سپین وربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چی یم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چی یم نیم ډکی شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم لبی مخخی پسر احساس تڑی اروا ویل شو مها قبر چی نور پزڑنو کی دز غم نیم ستا پا یاد دبلی دیوی سپین رنا سپین لا ندکڑم بیلتون بدلا سباغ ایرم نیم ستوری دیران دشی چی اتن وحی تر نیمش پی مخد تور سپغمی چی با خبر ستا پا غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزې وجل شوی د دماغه وخت نه عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پاره د خپل ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کولو د پاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په هکله تحقیق وکړي چې د ځان په هکله د چاپیریال په هکله چې په ټولنه او بیرو حشیانو ژوندی شیانو دا ټول پکې راځي د چاپیریال په هکله او د خدای او دین په هکله څه فکر کوي. هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي هم د ځنه دا بیا راټولوي خپل تحقیق کې ځای په ځای کوي او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی دی غواړي چې د بچیان غېږ کې ونیسي خو هغه بچیان غېږ نه ورکوي هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي د لاس پې لګولی نه شي مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي کوشش کی چی دا خند مات کی او خپل بچیان پکی کی ونیسی خپل امینه پی باندی مصرف کی نو دے بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کورې نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دا هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته.
لکه چې لیکوال ښاغلی عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ژباړې په اړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکاله کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. ښاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، یعنی الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته. او اکثره ترمینالوژي د تخنیکي وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډېره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموما څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لږ ستونزې سره مخامخ کیږو چې دا بله ستونزه ده. او بله ستونزه دقیقا همدغه ده چې یوه ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چغه په نور نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخص نمونه یا اصلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبه ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکی اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موترزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي، کمی نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماتوي لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېره دقیقا مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه ودیږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهومي نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبر هم په فایل او مفعول شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوته دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګورئ، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره که د جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنې ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه اوبخشې سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته پې یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو. مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کې ورته مکمل ژباړه وکړي. ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر طبیعي ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب؟ ترکی ښه ده
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کې کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د ای آی له کومه ده استفاده کوي؟ د ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لنګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لنګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالاتو وخت کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه د هغوی مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نور شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او پر اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډېر اسانه نه کې په نړۍ کې او ډېر به ساده نه کې؟
کال شي ورځ کله کله فکر کوم چې کدي AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پر مخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت وو. یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا هغه فزیکي ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ترمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په آی کې ډېر ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلاني مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تللي دي او ځینې یې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل شغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی. او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم راتازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ شي. افغانه خزه، افغانه پیغله لکارو لخونځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دوړه کور نشي اشنا
افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یوه کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1,300 آلو د له منځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو 3 کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دینداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي که خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو، انګیرنو، باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودي نه شوې، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم وتړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
ارګو سمندر
تقدیر آتا دے دنیا زمم شنڈ د تندنا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے توفانو نا دی دجوند د گلستان مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم مرمد تند نا کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم شراب گچھ حرام دے سو تم چد شراب گچھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سو تم خدای لگے لگے ما خام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندن ناکام دے سوکما مرمد تندن ناکام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تندن ناکام دے سوکما مرمد تندن ناکام دے سوکما